ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې ساعت په خپرونه کې اورئ چې مشرانو جرګې د ملي امنیت سلاکار او د پکتیکا والي د توضیحاتو لپاره خپلې غونډې ته نن وربللې دي. په دې او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې مرجع احمدزی وړاندې کوي.
مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د سولیالي شورا په قطر کې روانو خبرو ته هیله مندي لري. د افغانستان د ولسمشر میرمن رولا غنی وایي د زیربناو د جوړولو لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا ده. او د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان او د خیبر ایجنسی د تیرا درې شاوخوا ته لږ تر لږه څلور څلوېښت تنه د تازه حملو په نتیجه کې وژل شوي دي. پوره خبرونه د افغانستان د سولې علي شوراوی په قطر کې روانو خبرو ته خوشبيني لري او د سولې د مذاکرو د رسمي پیل لپاره تاریخي فرصت ګڼي. د قطر دولتي اژانس کیو ان ای پرون د هیواد بهرنی چارو د وزارت په حواله خبر ورکړ چې د سولې د علي شورا او طالبانو د یو شمېر اساسو ترمنځ آزاد بحث پیل شوی دی. د آزاد بحث به نن هم دوام ولري. د افغانستان د سولې د علي شورا غړي او په نړیوالو اړیکو کې د دې شورا سلاکار اسماعیل قاسمی پرون ازادي راډیو ته ویل
تومره وایم شم چې یو تاریخي فرصت هم ګڼل کیږي چې دای شي چې د دې ناست په حاشیه کې دا امکان پیدا شي چې یو د بل سره خبرې وکړي او دا مقدمه شي د راتلونکي رسمان خبرې اترې د سولې لپاره.
ښاغلی قاسم ارزه تکړه چې په نږدې راتلونکي کې د سولې د مذاکرو د رسمي پیل پته مده. د افغانستان د ولسمشر میرمن وایي افغانستان د تغییر حساسي مرحله ته رسیدلی او نړیوالو ته ښایي چې خپل مرستې جاري وساتي. رولا غنی پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د یو شمېر مرسته کوونکو هیوادونو استازو ته وویل تر یوې لسیزې نسبي ثبات وروسته افغانستان هغه ځای ته رسیدلی چې د زیربنا او سیستمونو په جوړولو کار پیل کړي. رولا غنی وویل زه ساسي څخه مننه کوم چې له افغانستان سره د مرستې زحمت مو منلی. مرستې مو راغونډې کړي او خپل ځوانان مو د مرستې لپاره راوستل، خو لطفا دا هڅې جاري وساتئ، اوس مدرېږئ. د بهرنیو چارو وزارت دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې میرمن غنی سکال د امریکا ټایم مجلې د نړۍ په هغو سلو کسانو کې ګڼلې وه چې ډېر نفوذ لري. ملګری ملتونه نن مې دریمه د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي. په کابل کې د دې سازمان د سیاسي استازي دفتر یونما په دې مناسبت د عمومي منشي بان کی مون، د یونسکو د مشر ایرینا بکوا او د بشري حقونو د لوی کمیشنر زید بن راد بن الحسین ګډ پیغام خپور کړی دی. په دې پیغام کې ویل شوی چې د بیان او مطبوعاتو ازادي د هي حکومتداري او د قانون د حاکمیت لپاره حیاتي اهمیت لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي هر غږ باید واوریدل شي، هر څوک په ځانګړي ډول، هر ښځه باید د خپل غږ اوچتولو ازادي ولري. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې ښځې او نارینه باید د خبرو جوړولو او معلوماتو په شریکولو کې مساوي حق ولري. اسوسییټډ پریس وایي په 2016 میلادي کال کې لږ تر لږه اته خبریالان په افغانستان کې ووژل شول. افغانستان د خبریالانو لپاره له خطرناکو هیوادونو ګڼل کیږي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 850 افغانۍ او شل پوله، یو ایرو 40 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ او 100 پوله، یو سعودي ریال 45 افغانۍ او 70 پوله، زر ایراني تومان 90 افغانۍ او 100 پوله او زر پاکستاني کلدار 520 افغانۍ. د پاکستان پوځ پرون شنبې ویل چې لږ تر لږه څلور څلوېښت تنه په تازه حملو کې وژل شوي دي. د حملې په شمالي وزیرستان او د خیبر ایجنسی د تیرا درې شاوخوا ته د وسلوالو طالبانو پر پناه ځایونو شوي دي. د پاکستان د پوځ خبر پاڼه وایي چې پرون په دې حملو کې 28 وسلوال طالبان په تیرا دره کې او 14 نور په شمالي وزیرستان کې وژل شوي دي. د پوځ ادا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. د امریکا پوز پرون شام بی ویلی چې په هغو هوایی عملیاتو کې چې د دوی په مشرۍ د سوریې په شمالي ښار حلب کې شوي د 250 ملکی کسانو د وژل کېدو اداوې سړي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې یوې ډلې چې له لندنه فعالیت کوي د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا د پوز په مشرۍ په بمبارۍ کې تېروتنه شوې او د شپږو کورنۍ غړي وژل شوي دي. دې ډلې ویلي چې لږ تر لږه 13 تنه لا درکه دي. دا رپورټ خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړی. په سوریه کې تېر کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا په مشرۍ هوایي عملیات پیل شول. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډله وایي چې د دې عملیاتو له پیل راهیسې لږ تر لږه 6 تنه ملکي وګړي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې 2000 غړي وژل شوي دي. د عراق د پارلمان یو یزیدی غړي پرون وویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه هیواد د شمال په یو کمپ کې لږ تر لږه 25 یزیدي اسیران وژلي دي. محمد خلیل وویل سخت دریځو د ایشیانو د بندیان د جمعې په ورځ په تلفر ښار کې وژلي دي. باور کېږي چې 1400 نور یزیدیان د اسلامي دولت له وسلوالو سخت دریځو سره بندیان دي. د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر عراق ته لاړ. دا سفر مخکې له مخکې نه و اعلان شوی. هارپر په بغداد کې پرون شنبه وویل چې هیواد د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې مرستې ته خپل تعهد ټینګ ساتلی دی. د کاناډا صدر اعظم په ټوله سیمه کې له بې ځایه شوو کورنیو سره د 139 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه چې 80 میلیونه به یوازې عراق ته ورکول کېږي. په عین حال کې پرون په عراق کې په بمي چاودنو کې دیر سنه وژل شوی دی. او په سوریه کې د بالت افسانوي نڅاګر مایا پلیسیسکایا مړه شوه. دا په نړۍ کې د سوان لیک په نوم د بالت د کلاسیکي نڅا په خاطر پیژندل شوې وه. د پلیسیسکایا د یو همکار په حواله د وتلې نڅاګرې پرون شنبه د زړه د سختې حملې له امله په جرمني کې ساور کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې کورنۍ ته د خواخوږۍ پیغام استولی دی. دا د مړینې په وخت 90 کلنه وه. مایا پلیسیسکایا نیمه پیړۍ ونسیده او داسې ګڼل کېږي چې د پخواني شوروي په کلاسیک بالت کې د عصري نسا او ایریتوسیزم زړې وکرل. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. لس بجې او 8 دقیقې دي. د دې خبرونې په دوام کې واوري. په قطر کې د سولې د شورا او د دولت وسلوالو مخالفانو د استازو خبرې نن هم دوام کوي.
زه فکر کوم چې دا یو ښه فرصت دی چې دای شي چې د دې ناسته په حاشیه کې دا امکان پیدا شي چې یو د بل سره خبرې وکړي.
د فرخوندې د قتل په تړاو څو امنیتي مسؤلان نن محکمې ته حاضري شي. د دې محاکمې په اړه د یو مدافع وکیل نظر اوري.
دا یو اقدام دی، اما مهمه خبر ده چې اصلي عاملین تختیدری دی او غیر فرایان دي.
د دفاع وزارت یو چارواکی وایي چې په شمال کې د دولت یو سلول لس وسلوال مخالفان وژل شوي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ 19 پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو. تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو د انټرنیټ لاري هم اوريدي شي. آزادی رادیو .org یا آزادی رادیو .com د آزادی رادیو د ویب پاڼه پته ده. مشانو جرګې نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د پکتیکا والی د یو لړ مسایلو په اړه د توضیحاتو لپاره خپل غونډه ته وربلل دي. اسد الله لودین د دې موضوع په اړه معلومات لري. لودین صاحب، مشانو جرګې دا دوه چارواکي د کوم موضوعاتو لپاره خپل خوندې تور بلل دي؟
ډیره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. او رسته لدی چې په ورسته څو نه کې د هیواد په ګوډ ګوډ کې په ځنګړې توګه د هیواد په شمال کې ناامنۍ زیات شوه. ولسی جرګې او مشرانو جرګې سره داسې اندېښنه پیدا شوه چې بل اخر له امریکا سره لاسلیک شوی امنیتي سند څه ګټې لري او د دې ګټې څه دي په داسې حال کې چې افغانستان له امریکا سره امنیتي سند لري خو باید په افغانستان کې امنیت هم ټینګ وي. همدې او ځینې نور اندېښنو ته په کتو ولسی جرګې او مشرانو جرګې تېره اونۍ پریکړه وکړه چې د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمار به خپل غونډې ته ورغواړي او په دې اړه به ورڅخه وضاحت غواړي. په همدې ترڅ کې نن مشرانو جرګې د ملي امنیت د شورا صلاحکار حنیف اتمار او د پکتیکا والی عبدالکریم متین خپل غونډې ته ورغوښتي. په مشرانو جرګه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د مشرانو جرګې د نن ورځې اجنډا هم همدا ده خو تر اوسه ورته دغه دوه تنه چارواکي نه دي حاضر شوي. باید وایم چې د پکتیکا د والی د غوښتلو انګیزه داده چې د پکتیکا والی عبدالکریم متین تمو د وړاندې ویلي و چې د ملي امنیت شورا په پکتیکا کې مرسته کړې له د بيزاشه او کورنۍ سره خو هغه مرسته داعش ته رسیدلې دي. که څه هم وروسته د پکتیکا والی د دې خبرې په اړه بخنه وغوښته او دای ویل چې د دې خبرې تحریف شوي خو مشرانو جرګې نن د دې د غوښتلو انګیزه هم همدا ښودلې ده چې په دې اړه باید وضاحت ورته ورکول شي. باید وایم چې تیر ورځ چې د شنبه ورځ وه ولسی جرګې هم د امنیتي ارګانونو مسؤلین خپل غونډې ته وربللي وو خو دا چې تیر ورځ په جمهوري ریاست کې د اتم د ثور په مناسبت مراسم جوړ شوي وو نو د کورنۍ چارو وزیر د دفاع وزارت چارواکي او نور مسؤلین په هغو مراسمو کې مصروف وو نو تیر ورځ ولسی جرګې د غونډې ته هم امنیتي مسؤلین حاضر نشول او ولسی جرګې د تیر ورځې اجنډا د دوشنبه ورځې یعنی سبا ته پریښودله. سبا به ولسی جرګې امنیتي مسؤلین ورغواړي. ممکن د ملي امنیت شورا صلاحکار حنیف اتمر هم ورغواړي ترڅو د وکیلانو پوښتنو ته ځواب ورکړي. ولسی جرګې او مشرانو جرګې دغه پریکړه په داسې حال کې وی چې د هیواد په شمال په ځنګړې توګه کندوز کې امنیتي وضع د ډاډ وړ نه ده. هلته د څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. دا جګړه هم ډیره وغځېده که څه هم له کابل نه تازه نفسي عسکر ورغلل خو تر اوسه هم ویل کېږي چې دغه جګړه روانه ده. نو امنیتي مسؤلین به د شي د امنیتي مسؤلین ځوابونه به د ملي شورا غړو ته څوي. په دې اړه به موږ اوریدونکو ته په راتلونکو خبرونو کې معلومات ورکړو.
ډیره مننه اسدالله لودین. قدر من اوریدونکو دې اسدالله لودین په راپور کې مو وویل چې مشرانو جرګې د ملي امنیت صلاحکار او د پکتیکا والی د یو لړ مسایلو په باب د توضیحاتو لپاره خپل غونډې ته ورغوښتې دي. دا چې دوی به غونډې ته ورشي او که ورنشي با ورسته څرګنده شي. دوی اشاره وکړه چې ولسی جرګې هم پرون د امنیتي ځواکونو چارواکو څخه د یو لړ امنیتي مسایلو په اړه د توضیحاتو غوښتنه کوله. د ولسی جرګې په همدې غونډه کې ځینو غړو له حکومت مشران تورن کړ چې د هیواد او په تیر بیا د شمالي ولایتونو د نامنیو په وړاندې بې پروا دي. دوی د امنیتي ارګانونو فعالیتونه وسایل خو پر حکومت انتقاد وکړ چې د امنیتي ځواکونو ستونزې پام کې نیسی. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د هیواد په شمال او په تیر د کندز په ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د حملو لزیاتېدو وروسته ولسی جرګه د روانو نامنیو پړه د ملي وحدت حکومت پر مشرانو اچوي. د دې جرګې ځینو غړو د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې روانې نامنۍ خطرناکې وبللې او د حکومت پر مشرانو یې انتقاد وکړ چې د دې نامنیو پر وړاندې بې تفاوته دي. د جرګې غړې فاطمه عزیز وویل
مسئول به شهادت رسیدن و به خانمان شدن مردم افغانستان و خاصتاً مردم
افغانستان او پتیره د کندوز د خلکو د شهیدانو او در پدر کېدو مسؤلیت د ملي والی د حکومت د دوالو مشرانو په غاړه دی. باور وکړي چې په دې موضوع کې د حکومت مشرانو معاملې کړي. د دوی په مخ کې ځوانان وژل کیږي خو دوی په وړاندې بے تفاوت دي.
په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمیر نورو غړو د هیواد په شمال کې د زرګونو نوو وسلوالو مخالفینو په ځای پر ځای کېدو اندېښنه وښوده او خبرداری ورکړ چې که مخه یې ونهنیول شي د هیواد شمالي ولایتونه به نور هم ناامن شي. د جرګې غړي غلام فاروق مجروح وویل
همدا اوس په زرګونو وسلوال شمال ته د تلو په حالت کې دي او سل په سلو کې حقیقت دی چې په جنگي لیکو کې ورګډیږي. تر کومه ځایه چې موږ ته خبرونه رارسېدلي نوي کسانو ته په ورځ کې 2000 افغانۍ منل شوي دي چې په جنگ کې د مخالفینو ملاتړ وکړي.
په عین وخت کې د ولسی جرګې غړو د امنیتي ارګانونو مورال او سرخندنې وستایلې. خدای هم وویل چې له امریکا سره د امنیتي سند تر لاسلیک کېدو وروسته بیا هم امنیتي ځواکونه تجهیز شوي نه دي. تیره میاشت د بدخشان ولایت د جرم په ولسوالۍ کې د مخالفینو له حملو وروسته مخالفینو کندوز ولایت ته مخه کړې او شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې د دې ولایت ځینې سیمې په تیره د امام صاحب، ګورتیپې، قلای زال او د چاردرې سیمې نام نه کړې دي. د ولسي جرګې اداري پلاوي له حکومته وغوښتل چې د مخالفینو د حملو مخنیوي ته دې امنیتي کمربندونه پراخ او غښتلي کړي. بلخوا د حکومت د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل آزادی راډیو ته وویل چې حکومت په ټول توان هڅې کوي چې د هیواد په روان وضعیت کې مثبت بدلون راولي.
د امنیت تامین د ملي والي حکومت ته کاري لومړیتوبونه کې راځي. حکومت د کار له پیله تر اوسه پورې په دې موضوع په شدت کار کوي. د افغانستان امنیت د داخلي آباد تر څنګ خارجي آباد هم لري چې هغه برخه کې حکومت له پیله څخه تر ننه پورې کارونه کړي دي.
په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې د حکومت مشران د نامنیو د ختمولو لپاره له امنیتي ارګانونو سره نږدې اړیکې لري.
مخکې مو په راپور کې واورېدل چې د ولسي جرګې ځینې غړي د حکومت چارواکي په دې تورنوي چې د وروستیو ناامنیو په تېره بیا په شمال کې د وروستیو ناکراریو په وړاندې بې پروا دي. په کندوز کې له تقریبا یوه اونۍ کېږي چې جګړه روانه ده. وسلوالو طالبانو ځینې سیمې نیولې وې، خو وروسته تازه دمه امنیتي ځواکونه کندوز ته ورسېدل او د جګړې په وضعیت کې څه نا څه تغییر راوستی دی. خو وس وضعیت څنګه دی؟ د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان هم د اوس له کندوز د ټلیفون له لارې را سره دی. آریان صاحب، فعلا جنگ شته په کندوز کې؟
سلام تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته. څرنګه چې ټول ته معلوم ده، له لس ورځې راهیسې د کندوز په بېلابېلو سیمو کې، خصوصا په ګلتېپې سیمه کې، همدارنګه په امام صاحب کې د وسلوالو ځواک د وسلوالو مخالفینو د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. خو د تېره دوشنبه د کندوز چارواکو ویلي وو چې د چینیز عملیات د طالبانو ځپلو په هدف د ګلتېپې په سیمه کې، همدارنګه د امام صاحب ولسوالۍ کې پیل کړي وو. خو دوی په ډیسیشن کې پر رسنیو کې وویل چې د امام صاحب په سیمه کې دوی څه پرمختګ کړی، اما د ګلتېپې په اړه څه ونه ویل. خو دا دوه ورځې کېږي چې د دواړو خواوو نه څه اعلانې نه دي راغلي او څه نه دي ویل شوي چې د پرمختګ په
بله. آریان بله، فعلا تاسو د کندوز په شاوخوا کې د ډزو آواز نه اورئ لکه څرنګه چې دوه ورځې مخکې مو اورېدل؟
بله، و لکه څرنګه مخکې چې ډزې ډسې زیاته وي، خو اوس داسې پراګنده ډزې دي، وقفوي داسې دوامداره ډزې نه څه دي. خو دغه جګړې خلک ډېر زیانمند کړي دي، متضرره کړي دي، ځکه د باغدارانو د دهقاني او د کښت وخت څوک شولو ته بدغلۍ اچوي، د خپلې هندواڼې کرلې دي، د خټکیو پالیزونه دي، دا ټول په دښته کې په جنګ کې پاتې دي. بزګران ډېر په اندېښنه دي، ځکه د دوی اقتصاد په همدې مالدارۍ او زراعت پورې تړلی دی.
یو بله مسله د مهاجرو د 2000 کورنۍ چې د دې جګړو له لاسه مجبوره شوي دي چې کور ور پرېږدي، د هغوی وضعیت څنګه دی؟ مرستې ورسېدلي دي او په کوم ځای کې اړولي دي؟
دوی سروان صاحب اکثره د کندوز په ښار کې داسې زیاتره څوک خپل خپلوان نه لري، اقتصادي وضع خرابه دي، په دښته کې خیمې درولې دي. دوی وایي چې تر اوسه پورې دوی سره دولتي موسسو او غیر دولتي موسسو مرستې نه دي کړې. خو د کندوز دولتي چارواکي او اړوندې ادارې وایي چې دوی سروې پیل کړې ده، کله چې دوی سروې تمام شي دوی به مرستې ورسېږي. خو معلومه نه ده چې کله به دغه مرستې دوی ته ورسېږي، اما خلک ډېر متضرره دي.
بله، آریان صاحب، یو پوښتنه دا ده چې آیا د کندوز لوی لارې خلاصې دي؟ د کندوز بغلان او د کندوز تخار او دغه راس د کندوز ښار او د شیرخان بندر لاری؟
بله، د شیرخان بندر لاره فقط څلور ورځې مخکې د یو شپږ ساعتو لپاره تړلې وه، ځکه د الچین پله ته دلته وسلوال طالبانو برید کړی و. خو اوس لاره خلاصه ده، اما پلار کې چې خلک څنګه راځه کې څنګه شمال ډریورانو سره دې سره مشورې وکولې دوی د څه په ډاډمن فضا کې حرکت نه کوي یعنی ویره ست ده نو د څه احتمالي بریدونو ویره ست ده دوی د څه سم ډاډه زړه حرکت نه کوي.
ډیر مننه په کندوز کې د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان و چې د دغه ولایت د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اورئ. شی آزادی رادیو ڈاٹ کام یا آزادی رادیو ڈاٹ اورگ.
راپورونا مرکے او تبصرے پخپل وقت ل آزادی رادیو نا
سات لس بجے او شل دقیقے شوی. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. ازادي رادیو په 2:19 بحثونه لري، ترشنا آسمان لاندی او د ازادۍ په څپو کې. د ازادۍ په څپو کې د پنجشنبې په ورځې د مازدیګر له 2 بجو تر 5 بجو، او ترشنا آسمان لاندی پروګرام د شنبې په ورځ د مازدیګر له 2 بجو د مازدیګر تر 5 بجو پورې دوام کوي. اوس به هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصرې په قطر کې له طالبانو سره د سولې عالی شورا د غړو خبرو او د مطبوعاتو نړیوال ورځ ته ځانګړي کړی دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې د قطر کانفرنس د ښکېلو غاړو لپاره یو فرصت دی. په مطلب کې د افغان کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې ویلي دي په اوسنیو حساسو شرایطو کې د داسې کانفرنسونو جوړول د دواړو لورو په ګټه دي. په مطلب کې راغلي چې په قطر کې له طالبانو او حزب اسلامي سره د خبرو دغه کانفرنس تیره ورځ پیل شو او نن به هم دوام وکړي. ورځپاڼې د کارپوهانو په حواله د حملې کلي چې طالبان غواړي په دې کار سره نړۍ ته وښيي چې دوی د جګړې پلویان نه دي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د سولې موضوع ته په اشاره لیکلي چې د قطر په څیر غونډې د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال هم په څو هیوادونو کې جوړې شوې خو کومه نتیجه یې ورنه کړه. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت غواړي طالبانو ته د سولې د خبرو په صورت کې په واک کې ونډه ورکړي، خو سرمقاله لیکونکي ویلي چې د طالبانو شرایط جدي دي او هغوی د اساسي قانون په تعدیل او د بهرنۍ ځواکونو په وتلو ټینګار کوي. په سرمقاله کې راغلي چې د افغانستان د سولې او جګړې اړخ پاکستان دی او حکومت باید له دې لارې د سولې ټینګښت ته هڅه وکړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله د مطبوعاتو نړیوال ورځ ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې رسنۍ باید ملي ګټې په پام کې ونیسي. په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د بیان ازادي د حکومت یا ولسترولنه ده او باید د ساتلو لپاره یې کار وشي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې د ولسمشر اشرف غنی خبره راخیسته چې ویلي دي د بیان ازادي د خفه کولو ارمان ګورته یوسي. په سرمقاله کې راغلي چې د بیان ازادي په اړه لسترولنه په اسانه نه دي ترلاسه شوی او په دې لار کې خبريالانو او د رسنیو کارکونکو ډېرې قرباني ورکړې دي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د ګوندۍ هوادونو په پرتله په افغانستان کې د بیان د ازادي وضعیت ښه دی او هر څوک کولای شي چې په آزاد توګه خپل غږ اوچت کړي.
په قطر کې نن د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالبانو د پلاوي د خبرو وروستۍ ورځ ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د دوه ورځني آزاد بحث د پیل خبر ورکړ. فرشته جلالزی په دې موضوع راپور لري.
په آسیایي چارو کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال یوسف بن خلیفه عبدالله الساده پرون د دې هیواد دولتي خبري اژانس ته وویل چې غواړي د افغانانو لپاره د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي او د افغانانو ترمنځ د ملي خبرو قربانه دي. د قطر دولتي خبري اژانس د الساده په حواله وایي چې په دې خبرو کې ګډون کوونکي لوري به د ټولو افغانانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل پر لارو چارو آزاد بحث وکړي. الساده د قطر خبري اژانس ته ویلي موږ په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت غواړو. موږ دا خبرې د دې لپاره تنظیم کړي چې د ټولو افغاني اړخونو ترمنځ اختلافات کم سي او د سولې لپاره د مذاکرو د پایل پر څرنګوالي یو ګډ نظر رامنځته شي. په دوحه کې یو مشت افغان ځدران درویش چې پرون د غونډې وی برخې ته ورغلی وو آزادي رادیو ته په دې اړه وویل
خوشاله فضا او هیڅ فکر نه کول چې دا خبره سره مخالف وو. څنګه موږ خو د پټه راغلي او په دې کې وو د افغانستان د سولې د علي شورا راغلي چې د افغانستان په
د افغانستان د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې د سولې عالي شورا غړي د لوهې په خبرو کې د خپل ځان له لورې ګډون کوي. ښاغلی عابدی ویلي هغوی به مخامخ سره وګوري خو موږ کومه توقع نه لرو. د افغانستان د حکومت او د مخالفو ډلو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره مخکنۍ هڅې ناکامې شوې دي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دوی هیله لري چې دغه خبرې به د سولې د مذاکرو رسمي پیل ته یوه مقدمه جوړه کړي. طالبانو په 2014 میلادي کال کې په قطر کې رسمي دفتر پرانیست او خپل سپین بیرغ یې پورته کړ چې د هغه مهال د ولسمشر حامد کرزي تر شدید مخالفت وروسته بیرته وتړل شو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د کابل ابتدای محکمې پرون وویل چې د فرخوندې د وژلو د قضیې د څېړلو په تړاو باید څو امنیتي مسؤلان دې محکمې ته حاضر او محکمې ته خپل دلایل وړاندې کړي. یو شمېر حقوقي کارپوهان او مدافع وکیلان وایي د فرخوندې د قتل په اړه د ابتدایي محکمې له پرونۍ غونډې داسې ښکاري چې دا قضیه ډېر نور اړخونه لري. دوی وایي د محکمې له منځه دا ژغ چې د دې پیښې ډېر اصلي عاملان لا نیول شوي نه دي دوی اندېښمن کړي دي. یوسف خان زدران له مدافع وکیل سید خالد سادات سره په همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د فرخوندې د قتل په اړه د محکمې د لومړۍ غونډې په اړه څه نظر لري.
دغه قضیه ډېره جدي وه، نو تقریبا درې ورځې وخت به ونیسي، سبا ته هم جریان لري. ما ته څو خبره ډېره جالبه وي. یو دا ده چې حقیقت یابۍ لکن کمیسن چې جوړ شوی دی ولسمشر ګمارلی دی، دې خبرې وکړې. ډېره جالبه دا وه چې دوی ویلي چې هغه څوک چې اصلي عاملین دي هغوی نه دي نیول شوي له بده مرغه. چېرته چې موږ او تاسو وګورو اصلي عاملین چې نه وي، بیا قضیه بل طرف ته نیسي. ولې نه دي نیول شوي او دستګیرۍ لپاره د حکومت له خوا څه نه دي شوي، دا یو اعتراض و.
د همدې اعتراض د څېړلو لپاره چې کوم امنیتي مسؤلین وغوښتل شول سبا غونډې ته، دا به د قضیه سره مرسته وکړي.
دا یو اقدام دی، دا د قضیې په جدي کولو کې، د قضیې په مکملولو کې یو کومک کولی شي. اما مهمه خبر ده چې اصلي عاملین تختیدری دی بغیر فرایان دي. دا ډیره خطرناک خبره ده. دغه سبا ته چې کوم امنیتي مسؤلین راځي هغوی متهمین نه دي، کې دی هغوی فقط راوختل کیږي چې خپل ځان دفاع وکړي. خصوصا کله چې شینکی ځین کړو خیر ویل چې حتی نمونه یاد کړل د پهلوان په نوم چې څوک دم د سیمې اوسېدل کې دی هغوی دویمه درجه شخص و چې هغه به نیول شوی ول. دویمه خبره دا وه چې دغه جرم چې رامنځته شوی، موږ په حقوقو کې دغه جرم ته د کانکور نوم ورکولی شو، یعنې په عین زمان کې څو جرم رامنځته شوي دي. تاسو ګورئ لومړی ضرب جرحه ده، بیا فتی خپله بل جرم دی، بیا قتل رامنځته شوی دی، بالاخره د مقتول هغه جسد سوځول کېږي، هغې ته ور اچول کېږي، دا خپله بل جرم دی. یعنې څلور یا پنځه مختلف جرایم رامنځته شوي دي. امکان دی ولري چې په دغه جرایم دغه څو اشخاصو کې په دې کې زیاتره داسې اشخاص چې هغه په یو جرم کې دخالت کړی اوسي، ولې په دویم جرم کې نه وي کړی. بیا دا ډېره مشکله ده چې قاضي دې داسې پرېکړه وکړي چې په ټولو باندې یو شان قضا ته جزا تدبیر.
بلې ښاغلی سردار صاحب، په مجموع کې دا فضا څنګه وه؟ هلته د تورنو کسانو خبرې هم تاسو واورېدلې.
د محکمې جریان نارمل و، ولې یو شه چې ډېر جدي و او باید ورته غور وکړو. دا و چې زیاترو متهمینو ویل چې موږ سره شکنجه شوې ده، حتی د پولیسو له لوري، د داخله وزارت منصوبین همدارنګه د امنیتي ارګانونو له لوري. نو کله چې اظهارات یا تحقیق په وخت کې شکنجه استعمال شي، هغه اظهارات د قاضي په وړاندې هېڅ مستدل نه دي، هېڅ قابل استناد نه دي.
مدافع وکیل سید خالد سادات د افغانستان د ولسمشر میرمنې پرون وویل چې په چیددي هیواد لپاره د زیربنا د جوړولو وخت را رسیدلی او دا کار د نړیوالو ملاتړ غواړي. رولا غنی پرون په بهرنیو چارو وزارت کې یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د سیستم او زیربنا جوړېدل د افغانانو کار دی، خو د نړیوالو لارښوونې ته اړتیا لري. د رولا غنی د څرګندونو جزئیات فرشته جلالزی اوروي.
د ولسمشر میرمنې وویل افغانستان د نړیوالو د مرستې ته اړتیا لري چې افغانان وهڅوي او کومک ورسره وکړي چې په خپله د چارو مشري پر غاړه واخلي او پرمختګ وکړي. زه غواړم ووایم چې موږ تاسې ته اړتیا لرو، څو موږ وهڅوي او پرېږدي چې کارونه موږ په خپله وکړو، ځکه تر هغو چې دا کار زموږ خپل نسي سرته نسي رسېدلی. خو موږ تاسې ته اړتیا لرو، ستاسی رول ډیر مهم دی. میرمن غنی د نړیوال ټولنې د مرستو مننه وکړه او پر مرسته کوونکو هیوادوی ژغ وکړ چې افغانستان دی په دې حساسه مرحله کې یوازې نه پریږدي. په وروستیو کې د ټایم مجلې د افغانستان د ولسمشر میرمن د نړۍ په هغو سلو کسانو کې وګڼله چې زیات نفوذ لري. دې ته په افتخاري توګه د افغانستان او امریکا د ښځو د ګډې شورا په مشرتابه کې هم ځای ورکړ شوی دی. د افغانستان د ولسمشر میرمنې وویل چې هڅه کوي چې نړیوالو ته د افغانو ښځو ژغ ورسوي او د هغوی د ستونزو د حل لپاره به کار کوي. په همدې غونډه کې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی وویل چې په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې ښځو ته د زیاتې ونډې ورکول د افغان حکومت په کاري اولویتونو کې دی. د افغانستان حکومت په خبره او عمل کې د ښځو د حقوقو خوندي کولو ته متعهد دی. د بهرنیو چارو وزارت به په نږدې راتلونکي کې یو شمېر رسیدلي افغانان ښځې سفیران وټاکي. دا وزارت د ملي عمل پلان د بشپړولو په حال کې دی چې ښځو ته د سولې او امنیت په خاطر د ملګرو ملتونو د سازمان 1325 پریکړه لیک عملي شي. ښاغلی کرزی زیاته کړه چې هیڅ موافقه یا تړون به د افغانو ښځو هغه پرمختګ چې په تیرو 400 کلونو کې شوی تخریب نکړي. کرزی وویل بشري حقونه یوازې د امنیت په مرسته تضمینېدلی شي او د افغانستان حکومت متحد دی چې ښځو ته قدرت ته د رسیدو او پرمختګ زمینه برابر کړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 10:00 او برابر 1:30 دقیقې دي. مرزیا احمدزی د دې ساعت لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې روانو خبرو ته هیله مندي لري. د قطر دولتي اژانس پرون د هیواد بهرنی چارو د وزارت په حواله خبر ورکړ چې د سولې عالی شورا او طالبانو د یو شمېر اساسو ترمنځ آزاد بحث پیل شوی دی. د افغانستان د ولسمشر میرمن رولا غنی وای د زیربناو د جوړولو لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا ده. اغلی غنی وای افغانستان د تغییر حساسې مرحلې ته رسیدلی او نړیوالو ته ښایي چې خپل مرستې جاری وساتي. د پاکستان پوځوي په شمالي وزیرستان او د خیبر اجنسی د تیرا درې شاوخوا ته لږ تر لږه 40 تنه په تازه حملو کې وژل شوي دي. د امریکا پوځ پرون شنبه وویل چې په هغو هوایي عملیاتو کې چې د دوی په مشرۍ د سوریې په شمالي ښار حلب کې شوي د 250 ملکی کسانو د وژل کېدو اعداوې سړي. د عراق د پارلمان یو یزیدي غړي پرون وویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه هېواد د شمال په یو کمپ کې لږ تر لږه 25 یزیدي اسیران وژلي دي. د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر پرون عراق ته لاړ. هارپر په بغداد کې پرون شنبه وویل چې هیواد د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې مرستې ته خپل تعهد ټینګ ساتلی دی. او په روسیه کې د بالت افسانوي نڅاګره مایا پلسیسکایا د 90 کال په عمر مړه شوه.
لاند خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. 10:02 دقیقې دی. د دې خبرونې په دوام کې 219 پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او د غراس مخکشي شلتي مکتب تا او سبای دا خار کې روان قاتل خبر کوي چې زندگی دا خار کې روان نئے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر تھی جی زندگی دا خار کے روان سر سری دا خار کے روان قاتل خبر پہ زندگی دا ارون باچا پاواز کې مو سندره لازري رادیو اوریده. د لازري رادیو د دې خبرونه په دوام کې لومړی د ژوند رنگونه دراورو ورپسې مخکښ شزي او د خبرونه په پای کې هم د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام
د ژوند رنگونه.
ما نوم مینار د ورتاګو د ولایت او د کابل پنتون د ادبیات فنځي د دریم کال مسله يم. کوم وخت چې په مکتب کې وم نو ما هغه وخت د څو کال پنځه کال مخکې ما خیاطي زده کړې چې په ډېر ښه ډول مې په مسلکي ډول مې زده کړې ده. خو متاسفانه هغه وخت به چې ما خیاطي کوله ښه و، ما به یو څه لاسته راوړل، اما اوس وخت د خیاطۍ موږ ته دا زمینه نه ده مسایي ده چې موږ هلته کار وکړو. یعنی موږ نشو کولای چې په ښه ډول سره موږ خپل دا څه چې زده دي د خلکو ته وړاندې کړو. موږ هیله لرو چې موږ ته دا زمینه مسایي ده چې موږ خپل خیاطي په ښه ډول سره وکړو او کوم څه چې زموږ زده دي هغه نور ګټه ترې واخلو. خو متاسفانه چې تر اوسه موږ ته دا زمینه چا نه ده مسایده کړې او موږ نشو کولای چې خپل څه چې زده دي هغه خلکو ته وړاندې کړو.
آیا داسې نور څوک لیدلی دي چې ستا په څیر هغوی خپلې حرفی زده کړې دي مګر اوس کار نه کوي ځکه یا ورته زمینه نه ده برابره یا کومې نورې ستونزې لري؟
بلې، داسې ډېر خلک دي چې زما خپلې ډېر همصنفیانې وي چې دوی ډېر ښه شیان زده وو، اما متاسفانه دوی ته دا زمینه نه وه مسایده چې دوی لاړ شي او کار وکړي او خپل دا څه چې زده دي د خپل استعدادونه خلکو ته وښيي. دا زمینه دوی ته نه وه مسایده چې اوس دوی په کورو کې ناستې دي او دا کرونا پریوخی ده.
مخکخ خزی
د ازادي راډیو اوریدونکو سلام. د مخکښو شوزو پروګرام ته مو دا ورز صادق کرشنی له کندهار هرکلی کوم. فریدا سلطانی په کندهار کې یو ډیره فعال انجلی ده. د شوزو ته د صحت او زده کړو د امکاناتو د برابرولو ترڅنګ په افغانستان کې د یوې نړیوالې موسسې لخوا تیر کال د درو نورو میرمنو سره د سولې د اتلې لقب هم ګټلی. فریدا جانې ښه راغلاست، که مهرباني وکړي اول د خپلو فعالیتونو په اړه معلومات راکړي.
مننه ډیره زیاته. که زه چیرې په لنډ ډول باندې یادونه درته وکړم، د سولې په پروسه کې مدني فعالیتونه فعلا زه لرم. د صحت په بخش کې فعالیتونه ما تیر کې هم اجرا کړي دي او فعلا هم هغه جریان لري، او بالخصوص د ښځو د حق غوښتنې یا د خواهی په بخش کې هم زه فعلا فعالیتونه اجرا کوم او مخکې هم دا فعالیتونه ما اجرا کړي دي. د سولې په اړه باندې په تقریبا د تیرو درو کلو راهیسې په ولسوالیو کې زه د عامه پوهاوي پروګرامونه مخته بیایم چې هغه ګاهې د سولې د عنوان لاندې وي او ګاهې هغه د ولسوالۍ د دود او کلتور رواج په نظر کې نیولو سره تر بل عنوان لاندې وي. خو مشخصا زما هدف د سولې راوستل یا د عامه پوهاوي ورکول دي. او د صحت په بخش کې زه فعلا په شاولیکوټ، ژړۍ، میوند او ارغستان ولسوالۍ کې همدارنګه تختکل ولسوالۍ کې د نیوټریشن یا د سوی تغذی ماشومان چې البته د یو مسئله له خوا څخه حمایه کیږي خپل د ایم او پی ایچ یا سیاحت عامې له خوا څخه هم دی په هغه بخش کې هم زه فعلا فعالیتونه لرم او د ښځو په اړه باندې ځینې فعالیتونه چې مدني فعالیتونه دي ځینې مطیر کې اجرا کړي دي او اوس فعلا هم زه تقریبا یو درې برنامې لاس کې لرم چې ډېر ژر به انشاءالله د تکمیلېدو څخه وروسته به زه انشاءالله هغه اجرا کړم.
تاسو د سولې په برخه کې د خپلو فعالیتونو یادونه وکړه، په دې اړه معلومات راکړئ چې مشخصا مو په دغه برخه کې کوم فعالیتونه ترسره کړي.
زما په نظر باندې چې د یو لازم اقدام پورته کول یا د یو لازم اقدام ترسره کول او یو چاته یو کوچنی مشوره ورکول هم په سوله کې ډیر مهم رول لري، خو د معلوماتو او همدارنګ د عامه پوهاوي د سولې په اړه باندې چې هغه یعنی خپل د سولې علي شورا البته په جنوبي زون کې قندهار ولایت کې د سولې علي شورا شتنه خوندې په دې تر اوسه پر نیتوانی د چې ولاړ ستر ولسوالۍ پورې او پیغام د سولې تر عنوان لاندې ورسي و دوی ته یا د دوی و ذهنو ته یو مفکوره یا هم یو پوهاوی ورسي. دوی نه دي توانېدلي، خو خوشبختانه زه ووایم چې فعلا هم زما دغه فعالیتونه ترسره کیږي او روان دي. په تېر کال کې د ډنډ، دامان، ارغنداب او خپله د قندهار ښار ځینې لرې پرتې سیمې په دغه اړه د دغه سیمو سره ما کار کړی دی او د دوی هغه عامه پوهاوی هغه ایریا یا هغه ټارګټ ځای چې مشتکلې وو دوغوی هغه اما په هوی تکمیل شوی دی او فعلا هم په نورو ولسوالیو کې جریان لري.
یو شزه د سولې پر اوستلو کې څه رول لوبولای شي؟
مهم شخص چې د سولې پر اوستلو کې دی یا مهم کس چې دی هغه شزه ده، ځکه شزه کولای شي چې د خپل زوی د جګړې مخه ونیسي، شزه کولای شي چې د خپل خاوند د جګړې مخه ونیسي، او شزه کولای شي چې د خپل پلار حتی د جګړې د ورور د جګړې مخه ونیسي که واقعا هغه یو مهم رول په کور کې ولوبوي. نه دا چې کچېری یو شزه وکولای شي او کچېری یو شزه خپل د ذهنیت او پوهه ولري هغه کولای شي په ډېره ښه طریقه باندې د خپل خاوند او د خپل هغه کسانو مخه ونیسي کوم چې جنګ او جدل او یا هم جګړه رامنځته کوي. نو فکر کوم چې ښځه ډېر مهم رول لري د سولې پر اوستلو کې.
تاسو په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې د کار یو برخه مو په ولسوالۍ کې ترسره کوي، په داسې سیمو کې چې د ښځو لپاره کاري ساحه سخته وي، څنګه هلته تاسو فعالیتونه کوي؟
که زه درته ووایم چې زموږ تاسو په افغانستان کې جنگ درستی چې وجود لري صحیح ده چې دا زه درسره منم، خو دا هر څه د ذهنیت او د جهالت یو نشه نشانه ده. دا جنگ خپله د جهالت یو نشه نشانه ده. خو که چیرې موږ تاسو زما یعنی تیر وخت کې ما زه چې کله ولسوالۍ ته نه وم تللې داسې یو احساس مې کوي چې د ولسوالۍ خلک به سره کم وي. دا په دې نه چې زه ما د ولسوالۍ خلک لیدلي و، دا په دې چې ما د خلګو څخه اوریدلی و چې د ولسوالۍ خلک سره کم دي، خو خپله چې عملاً دې ډګر تور مختص ولم او زړه مې شکي و دې ته او لاړلم، خو هغه هم زموږ تاسو غوندې انسانان دي او فقط باور وکړي چې خپله زه د پنجوایي ولسوالۍ یو تجربه و در سره شریکه کمه. تقریبا د درو هفتو د پاره محل ته تدریس وکي د زراعت په اړه باندې او واقعا هم د ما د پاره د افتخار ځای دی چې پس له درو هفتو څخه د 15 نفر په تعداد شزینه خوندې په یو خور پسې چې کله هغه د کار پرېږدي پسې ژاړي. یعنی تاسو خپل د فکر وکي چې هغه خلک چې په لیرو پرتو سیمو کې دي هغه څونی زموږ تاسو معلومات ته ضرورت لري، څونی موږ تاسو ورویې ته ضرورت لري، او هغه څونی لیواله دي تر څو پوه سیو سباندی او یو سیز دکی.
لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، تاسو په افغانستان کې د یوې نړیوالې موسسې لخوا تیر کال د درو نورو مېرمنو سره د سولې د تلې لقب هم ګټلې، که په دې اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
په دې اړه باندې د هغه ان جی او یا د هغه دفتر د معلوماتو پر اساس او مخبل معلوماتو پر اساس باندې یو لنډ سروي سوي و. نه پوهیږم د سلورو میاشتو او که د شپږو میاشتو لپاره هغه سروي سوي و، او همدارنګه دغه څخه وروسته یو کمیټه ټاکل سوي و. زه خپله که درته وایم چې په هغه کمیټه کې مخبل شتون نه درلود یا خپل هلته نه وم، فقط دوی چې د ژوند هغه بیوګرافي یا هغه کارونه چې ما اجرا کړی و د هغه پر اساس باندې دوی د هغه کمیټې له خوا څخه یا د هغه اشخاص له خوا څخه زه ټاکل شوی وم، او دا ماته بیا یو زیری درته وایم، یو افتخار درته وایم، او که د مسولیت لا ډیرول درته وایم. یعنی په دې لقب یا په دې نوم ګټلو سره زه داسې احساس نه کوم چې دا زما نوم دی. زه داسې احساس کوم چې واقعا زما نور هم مسولیتونه زیات شوي دي، او زه لا هم نور څه باید وکړم.
جوان پا شیبو کی
جوراون کی محبوب شاہ محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. تاسی با پدیر ودونو کی شرکت کرده وی د بیلا بیلو سیمو د خلکو د ودونو د دود او دستور څخه خبری است. داسی څوک به مو هم لیدلی وی چې په واده کې د خسرګنې له درنو رواجونو شکایت کوي، او داسی به هم وی چې هغوی د ډیرو ډالیو په ورکړې سره خپل لور له کوره په ډیری خوښۍ سره باسي. پارحال هر قوم پوی شو ده غوی دود، خو موږ نن غواړو د نورستان ولایت اوسیدونکو د واده له دود او دستور سره مواشنا کړو. هیله مند یو چې لما محبوب شاه محبوب او وګمی رشیدی سره دا ژوند په شیبو کې خبرونه تر پای پورې واوري.
درنو اوریدونکو، نورستان د افغانستان له شمال ختیځو ولایتونو څخه دی. دا ډیره تاریخي سیمه ده او په مختلفو دورو کې په بیلابیلو نومونو یاده شوې ده. د جغرافیایي موقعیت له مخې نورستان غرنۍ سیمه ده. په پخوانیو زمانو کې دا سیمه د کافرستان ترڅنګ د بلور یا بلورستان په نومونو هم یاده شوې ده. په 1340 لمریز کال کې د افغانستان پاچا امیر عبدالرحمن خان تر نظامی عملیاتو وروسته دغه سیمه ونیوله. په هغه زمانه کې هم د سیمه د بلورستان او کافرستان په نومونو یادیده. وروسته د دې سیمې ټول خلک مسلمانان شول، او اوس د سیمه د نورستان په نامه یادیږي. د دغه سیمې اوسیدونکي اوس د هېواد د یو شمېر نورو سیمو په پرتله ځانګړي دودونه او رواجونه لري چې موږ نن د یادې سیمې د واده پر دود غږیږو. د نورستان ولایت د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکی سلیمان نورستانی وایي په نورستان ولایت کې چې کله د کوژدنې مراسمو څخه څه موده تېره شوې وي، نو د نجلۍ پلار د هلک له پلار څخه ځینې څاروي د تویانه په توګه اخلي او د واده مراسم شروع کوي.
واده په نورستان کې په عموما دوه ورځې اجرا کیږي، یوه ورځ د پلار کره او دومه ورځ د زوم کره. اول ورځ پلار هر مصرف چې کوي خپل پلار به کوي، او زوم هیڅ دلته کوم مصارف کې دغه نه لري، ونډه نه لري. دوم ورځ د داماد نوبت ده، داماد خپل عروسی کوي، او دوه ورځونه اضافه د محفل دوام هم نه کوي. د پلار کور نه چې د خپل ناوی وباسي وړي، دغه ځای کې د مالیده په نوم باندې یو څه شی په دې دیګونو کې ډکوي، او د عروس سره وي، او عروس سره هغه جیزونه چې په کابل کې جیز ویل کېږي او په نورستان کې هم د پلار د خوانه تهیه شوي مالونه دي. یو لنګه غوا ده، او بستری دی، زرد دی، هر څه تر وړوکی یو پیالی پوری پلار ټول تهیه کړی وي. او عادي کور دپاره هغه دې ناوی سره وړل کېږي د زوم کره، او زوم کره چې ورسیږي بیا نو نور دا ناوی والا نور نه پاتې کېږي هلته، فقط نو څو د کود پاره کینی بیا نو خپل کور ته راستنیږي.
د ښاغلي سلیمان په خبره کله چې د نجلۍ د کورنۍ غړي ناوی د هلک کورنۍ ته ورسوي، له څو دقیقو وروسته خپل کور ته ستنیږي، او ډیر ایسارېدل یو بد شګون ګڼي. دی پر ورا باندې د چهارمغزو د شیندلو خبره هم کوي او وایي
غوزانو شندل دا د غوزانو شندل په مجموع کې ډیر په خوانه راوایي ده تر اوسه پوری کلی نه یو کلی نه چې بل کلی ته مړل کېږي په دې دوا کلیو په منځ کې هم دا د غوزانو شندل دا عمومي او راوایي ده چې نوې له خیره سره کور ته ورسېدله. دا د اوس د زوم کار دی. دلته دا خیرات یا دا واده چې شوی دلته دا واده نه چې خلک خلاص شول نور نو مونږ کوم خاص شی د تخت جمعې په نوم باندې د یو بل په یا پایوازي په نوم باندې بعضې خبرې بیخي نه لرو او دا هم نه لرو چې دا ناوې د کوره څه وخت ووځي پلار کره څه وخت لاړ شي. دوه درې څلور ورځې چې تیر شي بیا نو دا عادي رفت آمد د ناوې د خپل پلار کره کېږي او زوم هم د خپل خزرګانو ته رفت آمد شروع کېږي.
د نوموړي په خبره په نورستان کې د واده په مراسمو کې د شاه دوستان د واده کورنۍ ته پسونه وزې او نور څاروي په تحفه کې وروړي او هلته یې حلالوي.
په مجموع کې نورستان دا د لوی لوی خیراتونو یا ودونو کې برنج وریجې نه استعمالوي. هغلته فقط نو دا د مالونو حساب ډیر د څلور پنځه غواګانې حلالیږي او دې غواګانو نه د جوش په نوم باندې یو نورستاني غذا ده هماغه غذا تهیه کیږي او په خلکو باندې دا تقسیمیږي او خوړل کیږي او له خیره سره خلک بیا خپل کورونو ته ستنیږي.
د نوموړي په خبره په نورستان کې د واده په مراسمو کې د شاه دوستان د واده کورنۍ ته پسونه وزې او نور څاروي په تحفه کې وروړي او هلته یې حلالوي. یو پسه یا وزه چې کله دوی حلال کړي څلورویشت برخې کوي او بیا یې یو دیګي ته اچوي او پخوي. د ښاغلي سلیمان په وینا چې په واده کې غوښه نیمه پخوي د هرې برخې لپاره یو ځانګړی سړی وي او هغه برخه همغه معلوم شخص ته ورکوي. د کلي د مشرانو او ملا لپاره د غوښې ځانګړې برخه وي چې هغوی ته یې ورکوي. قدرمن اوریدونکو زموږ همکار محبوب شاه محبوب له ګلپاچا سره چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکی دی خو په نورستان کې اوسیدلی مرکه کړی او له نوموړي په نورستان ولایت کې د واده د دود په اړه پوښتلی.
لکه څنګه چې په جنوبي ولایتونو کې ډیر کم په مشرقي ولایتونو کې د ولور نظام پیاوړی دی کنه همدغسې ترتیب د نورستان ولایت هم دی. خو هلته صرف په دومره تغیر سره چې په دې ولایتونو کې پیسې اخلي ورګین هلته غواګانې اخلي. اوس مثلا غواوی دي ځینو رشتو کې غواوی ډېرې لي په ځینو کې کمې اخلي. یو کس په مینه ځان ته ښځه کوي که نه نو کورنۍ د هغه د مجبوریت په اساس باندې ډېرې غواګانې لي. زه خپله داسې یو پېښه شاهد یم چې ما لیدلي دي چې دوه درې غواګانې د واده په سر اخیستل شوې دي. هغه غواګانې هم داسې غواګانې نه چې عادي غواګانې بلکې ډېرې ښې غواګانې. نو یو غوا تقریبا پنځه پنځوس زره شپېته زره پنځه شپېته زره روپۍ قیمت لري. که یې واړه دغه جنوبي ولایتونو د ولور نه قیمت زیاتېږي.
کمې غواګانې چې اخلي تاسې ویل چې دوه دېرش یا مثلا له دې زیات یا کمې په نورمال شکل څومره واګانې اخیستل کیږي؟
نه نه وچ واګانې نه لی ولې داسې ټاکلی حد ولې نه دی معلوم که نه. زه ته داسې شوي دي چې لسم اخیستل شوي پنځلسم اخیستل شلم اخیستل شوي ولې د پنځوسو پورې هم اخیستل شوي دي. دا نو فرق لري په رشتو پسې که نه. خلک د کورنۍ مشکلات ته ګوري. ځینې کورنۍ د وس لري واګانې لري اخیستی شي پیسې لري نو اخلي مالونه لري. هغه خلک زیات د څاروي مالونه لري هغه ورته خرڅه یې په بدل کې واګانې لي. ځینې داسې کورنۍ چې هغه د دې وس نه لري که نه نو تقریبا کولی شي لس تنې یا پنځلس تنې غانې دی رشته په سر ورکی. دا نور ځکه ټاکلې حد ولندې مرو
کله چې د واګانو یاد د بلور مسله خلاص شي واده شروع کیږي د شاه او د ناوی د پاره څه ډول جامې اخیستل کیږي په څومره اندازه اخیستل کیږي کوم رنگونه اکثره غوي ډیر خوښي؟
تا ته ما مخکې وویل چې زه اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. ګوره ما په نورستان کې وخت هم تیر کړی دا خلکو ودونه مې لیدلي ولې په کونړ کې یو د کپړو دکان هم لرم رختونو. نو ما د نورستان د ولایت په خلکو باندې جوړې خرڅې کړې دي که نه. دا ماته ډېره ښه پته ده. هغه داسې دي چې د ناوی دپاره تقریبا دوه جوړې جوړې جامې لري. هغه هم ډېرې عادي جوړې دي ولې د زر دستور په کیس قایم نه دی زر نه اخلي. ډېرې عادي عادي سوداګانې کوي مثلا د سمسارې سامان د ناوې لپاره لري. هغه هم ډېر عادي سامان بوټ اخلي بنګړي اخلي څادر اخلي داسې عادي عادي شی نه لري. د کورنۍ لپاره اوس کوم مېلمانه چې راځي نو هغه لپاره اوس لکه مونږ د پښتانه چې د کونړ ولایت خلک یا د نور ولایتونو خلک یا د ننګرهار ولایتونو خلک هغه داسې دستور لري چې کور ته د مېلمه راشي نو هغه ته حداقل جامې خو ورکوي که نه. خو د نورستان خلک بیا جامې نه ورکوي. هغه په ځای باندې رومیلونه ورکوي. همدغه سره رومل نه خپل ملمت اکبر کې نور څه خاص راوځ نه لږ
د واده د شپې جوړه څه ډولی
د ناوې لپاره اټکل شوی جوړه چې حال تمام معلومات کړل کنه سره جوړي هغه خلک د تیز رنگونو ډیر زیات خو خي او نارینه یې سپین رنگا غوندي اکثر سپین رنگا غوندي خو هغه جامع مرتبط نه پرې دی خو د ځانن ترمن دي رښخن لګي یعنی مقصد مې بده کړی چې په مالې دلی دي کنه چې پر حالت باندې جوړه شو کولې ده رښخن یې سره لګولې ده ځکه چې تاسو سره کوم کار شوی ځکه مې ولیدل چې واده هغه د واده حلق پسې د ملګرو لخوا د سرلی لکې تړل شوی و هغه بلمن پسې بیا هغه دومره پر رښخن به چې پر هغه باندې خپل کالیم وروښلو
کله چې واده شروع شنو تبې د چې ملمانه بم راځي او ملمنو ته خواړم پخې څه ډول خواړه پخې کیفیت څه ډول لیڅي او څه پخې
د زه دا هغه خوراکونه ډېر ساده دي ښه د سنې د چیزو په منطقه زمونږ د منطقه په شان چې اوس مثلا مشروبات پکې موجود دي تازه سبزیجات پکې موجود دي هر رقم ډېر موجود دي هغه ډېر ساده کار دی مثلا هغه ډېر تکیه په خوخه کوي کنه هغه د سیرلی غوخه سیرلی علالې ډېر د سیرلی علالې او کورنۍ چې وصل لري د شپې ته ویو پر سیرلی علالې مالو لري نو بیا هغه هم د سیږي نیم پخته یې صحیح نه پخه مخبل یو واده کې لیدل و چې یو غوخه پخته یې مراوخه پخته کې وینوه چنو و مې نه خوړل لګرته مې کې خوړل خو غوخه نه پخته هغه د سي انګيري چې دغه پخته غوخه شیدا د صحت لپاره خې سړی محکمې کنه اوس موږ غوخه ډېر خې پخو ترغه پر چې صحیح پخ شوې نه راخلو نه هغه به نه پخته پخې ورج به کې تر ډېر حد نه لیدل کېږي زمې د سي کور عادي عادي کورونه ډېر خال خال کورونه دي چې هغه ورج به خې هغه د سي نه پخې چې ته پر پلاو بنه ماته کې بلکې ډېر ساده ورج جندې مې ځل
کله چې واده وشي له واده وروسته بیا لکه مثلا په نورو سیمو کې داسې چې د واده په سبا باندې خلک راځي مبارکۍ ته راځي آیا دغه دود هلته شته کنه
په نورستان کې دا دستور دی چې کله ستا کورنۍ ته ستا د واده کورنۍ ته یو میلمه راغی هغې ځان سره مال له وستونه مال به تاغله بېرته لالې کور کې به نه پرېږدي نو دغسې میلمانه راځي چې میلمانه ځان سره مال راول نو هر څونه غوښه چې پراته مال به لالېږي
هغوی په تحفې کې یوازې یوازې دغه مال راوړي که نه مثلا په نورو سیمو کې داسې دي چې تحفې کې د کور لپاره ځینې سامان اخلي ځینې خلک ګلان راوړي هغوی څه کوي
نه نه ګلان خو بیخي نه شته دی او دغه نورې تحفې دغه تحفو نه خلک ډېر لرې پاتې دي سړی چې غره کې جنتې رهي نو هغه ډېر سره بیر سهولیات او طرقې نه بې برخې وي که نه خو چې هغې کې ډېره مینه ده ډېره زیاته مینه ده دا په ډېره مینه باندې یو بل ته سره ویلېږي ګورئ که چېرته دغه ته وګورو مدد ته وګورو نو بیا دغه د مال قیمت چې دی د دې تحفونه ډېر زیات دی موږ تاسو چې چاره تحفه وړوکو یا به ضرور به یې به 2000 یا به 3000 روپۍ قیمت ولري پر هغو د سرلی هغو ته بیا چې تقریبا 1000 روپۍ قیمت لري
معمولا کله چې واده وشي له واده وروسته په اوومې ورځې ناوي د پلار کره ځي همدارنګه د واده په سهار باندې د پلار کورنۍ دوی ته ډوډۍ راوړي د درې ورځو پورې دغه دودل د څه ډول دی
اوس د دې لپاره داسې معدل حد نه دی ټاکل شوی نو اوس کنه په اول ورځ په اول ورځ خو نه کېږي خو که په دویمه ورځ لاړه په درېمه ورځ لاړه یا په څلورمه یا هم په اومه خو دا دواړه کورنۍ جوړښت دی که نه چې کورنۍ کله په دې جوړ شي نو په هغه ورځ باندې تللی شو
او ناوې چې راوړي دود یې څه ډول دی
ناوې داسې ده چې تاسو خو د نورستان په باب ډېر ښه پوهېږئ هلته سړکونه نه شته دی چې د یو ځای نه بل ځای ته څوک انتقال شي که چېرته کلي سره نږدې وي که نه خو بیا ناوې د لاس نه نیسي او روانه یې همداسې بل کلي ته وړي که بیا چېرته لري نو په ډولۍ کې وړي
کله چې ډولۍ خپل کلي ته ویسي یعنی د شاه کور ته ویسي هلته بیا کوم آیا اتڼ یا دې ته ورته نور ساز و سرود کېږي او که نه همدارنګه په ځینو سیمو کې ډزې کېږي یا نور داسې دودونه دي آیا دا شته
د ساز و سرود نه هغو برخمن دي خو ډېر ځله چې پیاوړی دستور دی په هغو کې د ډز دی مثلا ما لیدلي دي چې یو ناوې رارسولې د هغه د خپل کورنۍ نه سل متره پورې لرې وي خو دلته ځوانان په نشه راغلي دي د کلاشینکوب او سقیلو د راکټو داسې ډزونه چې غوږونه به در باندې کړي ما لیدلي دي لاول ډز د راکټ کېږي غر باندې انداغ کوي بیا د هغه نه وروسته سقیلو والی په ضد سره ناسي یو ترم نن ډزې کېږي بل ترم نن ډزې کېږي همداسې تر ډېره حده پورې ما داسې لیدلي چې یوه سقیله تر دونه حده پورې ګرمه شوې وه خو هغه لږ په دونه ضد کې راغلی وو چې په سقیله باندې لاس کېښو د هغه لاس یې وسوځو خو هغه ډزې وکتلې همداسې روان او د ساز موسیقي په باره کې تا پوښتنه وکړه نو هغه کله چې شپه شي که نه نو دا خلک یو دغه د سیتار وهي او منګې وهي او خپل دا غټه ټیپونه ورسره دي نو ډېر مست خلک دی نو ټیپونه ورسره دي ګډاګانې ورته کوي ښه بې حسابه
د ښاغلي ګل پاچا په خبره چې په دغه ولایت کې ځانګړې محلي موسیقي موجوده ده چې ځانګړي مینه وال لري د موسیقي آلات یې د نورو په پرتله ساده دي دوی د ډول پر ځای تمبل چې دوی ډب بولي غږوي همداراز یو بل کوچنی تمبل چې نری غږ باسي د ډډمکۍ په نوم یادیږي هم په ودونو کې غږوي
خ
خوګو اوریدونکو دا و د نورستان ولایت د واده د دود پاړه زموږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کوم رادیو تلیکون راستول پتی مودادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریا زموږ هیله ده د خدای په امان.
دوستی بنشان که کام دل بهاراره، درخت دوستی بنشان که کام دل بهاراره، نهال دشمنی برکن که رنج به شماراره، نهال دشمنی برکن که رنج به شماراره، درخت دوستی بنشان که کام دل بهاراره، درخت دوستی بنشان که کام دل و باران. زمون کم ته محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده، حیران یم حیران